라디오. 라디오 아사디.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېده. نن د پنځشنبې ورځ 1415 هجری لمریز کال د غوهیدی میاشتې 9 ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ خبری مجله د قادر جرالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. روسیه له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. له سیاسي اړخه روسیه ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ په دې اړه مو د یو سیاسي کتونکي نظر هم اخیستی. پاکستان وایي چې د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام ومومي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه در واورو، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 14 ولایتونو کې تهاجمي عملیات ښه مخ ته ځي. روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار شام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ وایي که چېرته دی ولسمشر شو له روسیه او چین سره به اړیکې پراخ کړي. د افغانستان امنیتي ځواکونه په 14 ولایتونو کې تهاجمي عملیات مخته وړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
په 14 ولایتونو کې موږ شپږ تفصیلي عملیاتونه لرو، یعنی تعرضي تهاجمي عملیاتونه لرو. نتایج یې ډېرې ښه دي، لاسته راوړنې هم لرو.
د جنرال وزیري په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې دولت مخالفه وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي. د لوګر په برک ولسوالۍ کې یو مخالف قمندان وژل شوی او 12 تنه ژوندي نیول شوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یوه ډیپو له منځه تللې او د زابل په شهر صفا کې د حقاني شبکې یو قمندان وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو دو ورځو کې د افغان ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا یو ایس اید د ننګرهار د دریو ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د یو ایس اید د چارواکو په وینا دا پروژه تر لاس لاندې ده او بیا به پسې پراخه شي او د کامی، کوس، کونړ او بهسودو په ولسوالۍ کې به 2000 کسانو ته برېښنا ورسوي. د همدې درې ولسوالیو د کرنې د ادارو لپاره د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره غواړي چې کمپیوټرونه او دفتري وسایل هم واخلي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د معارف په برخه کې د ډېر استفادې وړ ده. تمیم عیسازاده یو ځوان افغان دی چې په وروستیو کې داسې سافټویر جوړ کړی دی چې د هغو په مرسته د ښوونځیو ښوونکي د زده کوونکو له کورنیو سره اړیکې نیولی شي او کورنۍ د خپل ماشوم د ښوونځي له حاله خبرېدی شي. عیسازاده پرون په ارکې له ولسمشر سره وکتل. د ازادي راډیو ته وویل چې پر رایه ورکولو نږدې 4 اونۍ اوښتي دي.
فعلا افغانستان خوشبختانه در جمع برترین رایه دنیا قرار داره. یعنی ما
تر اوسه له نیکه مرغه افغانستان تر ټولو مخکې دی. په تیرو 28 ورځو کې موږ دوهم، دریم یا لومړی یو. ما چې له ولسمشر سره وکتل هغه خلک وهڅول چې رایه ورکړي. ایسازاده زیاته کړه چې په وروستیو نړیوالو سیالیو کې 1200 طرحې وړاندې شوي وې چې د ده د طرحې په ګډون 100 طرحې د بل پړاو لپاره غوره شوې. رایه ورکول د می تر لومړۍ نیټې د انټرنیټ له لارې دوام لري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیا او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربن وژغوري. سټیفن د مستوره د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د پیل شوو دونیو خبرو له ځنډولو وروسته وویل کله چې یوازې د بمونو او توغندیو خبرونه اوري په څه ډول به ګټورې خبرې ولرئ. هغه وویل یوازې په تېرو 48 ساعتونو کې په سوریه کې په نویو پیل شوو جګړو کې په هرو 15 دقیقو کې یو کس وژل شوی دی. دغه خبرې تېره اونۍ وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شو چې د خبرو د عالي کمیټې په نوم د اپوزیسیون مهمه ډله د سوریې د رژیم لخوا له اوربند څخه د سرغړونې په اعتراض کې له خبرو ووتله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په لنډو څرګندونو کې د مستورا وویل دی هیله مند چې د خبرو نوی پړاو په مئی میاشت کې پیل شي، خو دقیقه نیټه یې په ګوته نه کړه. د یو بل خبر له مخې روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار شام ډلې دې تر روسي ډلې ونوموي، ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تر روسي ډلو سره اړیکې لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتانو وویل د روسیې دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلی، که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي د مۍ په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلوماتو په اساس شوی چې ښیي دغه ډلې چې په سوریه کې جګړه مخته وړي له تر روسي ډلو سره نږدې اړیکې لري، په تېره بیا له اسلامي دولت ډلې او القاعده سره. په ملګرو ملتونو کې د واشنگټن ماموریت په تور لیست کې د دغو ډلو د شاملولو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه اقدام ښایي په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د ماموریت ویان ادګار واسکیتس وویل دغه دوه ډلې چې په اوربند کې شاملې دي که هغه تر روسي ډلې ونومول شي په ټینګ شوي اوربند به چې هڅه کوو د شخړو د پراخېدو مخه ونیسو ناوړه اثرات ولري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ وایي که چېرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخ کړي. ترامپ پرون په واشنگټن کې وویل سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري، خو دی به له موسکو سره اوسنی کړکېچن حالت عادي کړي. ترامپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دو اړخیزو ګټو پر بنسټ روابط ښه کړي. 69 کلن ترامپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او ویې ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړ.
Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon.
ایران ته اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. اجازه به ورنکړل شي، دا په یاد لري چې اجازه به ورنکړل شي چې اټومي وسله پیدا کړي. ډونالد ترامپ ژمنه وکړه چې عراق او سوریه به له داعش څخه پاک کړي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو په منځ کې تر اوسه تر نورو مخکې دی.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه اته. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 43. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 15. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 18. او په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14.
له سباون کاکړ نه هم مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل یې واوره. او ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه که ورته لاسرسی ولرئ صافه اوازې اورېدلی شئ. ولاندې خبرونه کې اوري چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ په مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت لخوا نشته، چېرته د امریکانو سره په تفاهم کې نه وي، نو دا مشکل جوړولی شي.
پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړي دي او دا هڅې به دوام وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان د ناتو وروستي اقدام چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او واکسونو په خپرېدو سره له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې مناسب نه بولي او وایي دا به نور هم په خلکو کې ویره خپره کړي.
ایره با مردم شریک کردن نه تنها با مردم کمک نمیکنه، بلکه یک حالت روانی را ایجاد میکنه.
پس میدان نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو نږدې کېدو تا نوی ډلای او واشنگټن اندېښنه لري. د ژوند رنګونو کې مو د کابل له یوه هټیوال سره خبرې کړي چې پر مختلفو نقشو کښل شوي لوښي پلوري.
بله جان، دا د لاجوارد تیږي دی او جیټ تیږي دی، دا خپله د بدخشان کې د معدن ده او دلته په افغانستان کې خپله جوړیږي. خو فعلا بازار صحیح نه ده. نو
روسیه لافغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 550 چارواکو او سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روسیې د پوځي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیه او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکي همکاریو یوه کمیټه جوړه کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې په هغې باندې خبرې وکړي، هغه په هغې باندې خبرې کوي او په هغو برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرستې وکړي په هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزي رسنیو ته وویل پر دې مو خبرې وکړې چې روسیې د هغو افغانانو شمېره لوړه کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکي همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزي د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي.
The United States and its allies will not achieve its objectives under the current circumstances.
د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې لمرستې پرته، د چین لمرستې پرته، د هند او ایران لمرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي. نو بیا به موږ پرته له څه شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې نه دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تېره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزي په وینا خبر ورکوي چې له سرګی شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست د روسیې له دفاع وزیر سره موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکي همکاریو ګډه دوه اړخیزه کمیټه جوړه کړي. د سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې بیا هم احمد شیبه د سیاسي چارو لکتونکي خوشحال خلیل څخه وکړه. ښاغلي خلیل په ځواب کې وویل
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت له خوا نشته، چیرته د امریکایانو سره په تفاهم کې نه وي، نو دا مشکل جوړولی شي. ځکه افغانستان هم دا اوس د افغانستان فوج د اردو او نور امکانات ټول امریکا ورکوي او په ستراتیژیک تړون لري، امنیتي تړون لري. ځکه د امریکې د خوښې خلاف افغانستان حکومت روسیې سره نږدې کېږي، نو دا هغه کچه به کوم حد کې یوازې امنیتي او د تروریزم مسایلو کې ده او که نور ستراتیژیکو مسایلو کې هم غواړي سره نږدې شي.
یعنې تاسو دا فکر کوئ که افغانستان چیرته له روسیې سره غواړي په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي، باید هغه حد او اندازه تعیین کړي د ځان لپاره؟
بله بله، او خود داشته داشته پخوا افغانستان حکومت امریکایانو پیسې ورکولی یا مستقیما روسانو سره قرارداد درلود چې افغانستان لپاره پوځي وسایل چې د افغانستان له جغرافیې او ارزازۍ سره برابر دي د روسانو خریداري کې، او دا یو ډول امتیاز ګڼل کېده روسانو ته د امریکې له خوا نه ورکول کېده. وروسته له هغه چې د اوکراین مسله په داسې سره دغه همکاري د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د افغانستان په دغه قراردادونو باندې اثر وکړ. اوس کوم داسې امریکې سره په تفاهم د افغانستان حکومت غواړي روسانو سره تعلقات ولري، یعنی یو اندازه چې دوی امریکا ته قناعت ورکړي چې موږ کولی شو چې د سیمې هیوادونو سره رابطه ولرو، مستقیما هغونه وسلې واخلو او د مشترکو تعهدونو په خاطر باندې مقابله وسلو وکړو، نو دغه کېدلی شي یو طریقه باندې دا مثبت تاثیر لري.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر سره د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان بې ثباتي ټوله سیمه بې ثباته کوي. فکر نه کوي چې افغانستان کولی شي چې د روسانو دغه اندېښنې نه استفاده وکړي او د روسیې مرستې په نظامي برخه کې هم راجذب کړي او په دې ډول باندې غرب ته هم قناعت ورکړي چې روسان حاضر دي چې پرته له کوم ملحوظه له افغانستان سره کومک وکړي.
دا نو د افغانستان د حکومت د دولت او د موږ او تاسو د افغانستان کې د سیاسي قوتونو هغه هوښیارتیا ده چې څومره کولی شي چې د افغانستان د نظام همداسي ټینګ وساتي او بالاخره دغه امتحان ورکی چې موږ په دغه جنگ کې یا په دغه مسایلو کې کامیاب یو، هغه په ډیپلوماسي برخه کې، په فوجي ډګر کې، په نورو برخو کې، بیا کېدلی شي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه اعتبار وکړي چې د هغو مشترکو تهدیدو په وړاندې افغانستان سره یو یو تفاهم ته ورسیږي او بالاخره د دې په جای چې د افغانستان روسیه په افغانستان کې نور موازي غیر رسمي چینلونه سره مرستې وکړي، کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي، مستقیما پوځي مرستې وکړي، ترڅو د ګډو مشترکو تهدیدونو سیاغه عبارت د توریزم، د مخدره موادو مسایل، د هغو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. نو دغه د همکارۍ اصلي علت کېدلی شي او بدون دې همکارۍ نه نشو کولی چې موږ روسیې سره چې د سیمې یو مهم مطرح هېواد ده همداسې د دې سره د رابطه نظر انداز کړو. حتماً تاثیر لري د افغانستان په شرط باندې روسان سره په یو حد کې رابطه ساتل پکار دي.
د سیاسي چارو څیړونکی خوشحال خلیلو چې له افغانستان سره د روسیې د پوځي مرستو د زیاتوالي موضوع ته انکتنه کوله. ازادي راډیو اوري. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دیارلسو ولایتونو کې تهاجمي عملیات ښه مخته ځي. د افغانستان ولسمشر له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغه کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د معارف په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیه او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربان وژغوري. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار شام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکه لري. د امریکا د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ وایي که چیرته دی ولسمشر شو نو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخ کړي. د سهار 8 بجې اولس دقیقې دی او اوس به هم ملالۍ بشیر ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه یې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
فارن پالیسی خبرونې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان افغانستان به څنګه له 2014 جنگي کال ځان وژغوري دی. مقاله لیکي چې د اپریل په 12مه طالبانو د خپل پسرلنیو عملیاتو رسمي اعلان وکړ او سش کال یې ورته عمري عملیات نوم ورکړی. مقاله لیکي چې په دې وروستیو کې د کندوز او هلمند له پیښو وروسته امنیتي وضعیت نسبتا آرام و، خو دغه آرامي د اپریل د 19مې په سهار له منځه ولاړه کله چې طالبانو له 2011 کال راهیسې خپله تر ټولو لویه حمله په پلازمینه کابل کې وکړه. په دغه حمله کې تر 300 زیات کسان ټپیان شول او تر 200 زیات ووژل شول. مقاله لیکي چې کابل باید د طالبانو د نورو پرمختګونو مخه ژر تر ژره ونیسي، هغوی قانع سي چې په جګړه کې ګټه نسته او مشرتابه یې باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. مقاله افغان حکومت ته یو شمېر وړاندیزونه کوي. په دغو وړاندیزونو کې هغو سیمو ته لومړیتوب ورکول دي چې باید خوندي سي، امنیت یې ټینګ سي. مقاله وړاندیز کوي چې د افغان هوایي ځواک باید پیاوړی سي. افغان حکومت باید د طالبانو له ویشل شوي ډلو سره د سولې مذاکرات وکړي. افغان حکومت همداراز باید د اداري فساد د له منځه وړلو هڅې ګړندې کړي. ډیپلوماټ مجله په خپل یو مقاله کې افغانستان ته د روسیې د ځانګړي استازي د یو عکس لاندې پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې څومره جنګیالي سته. مجلې لیکلي د روسي مقاماتو هغه خبرې چې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د اسلامي دولت سختریز ډلې د تهدید په اړه له دوو کلونو راهیسې کوي په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. مقاله لیکي چې د 2014 کال په پای کې د ګډ امنیت سازمان رئیس نیکولای بوردیوژا ادعا کړې وه چې د اسلامي دولت سختریزې هڅه کوي چې په منځنۍ اسیا کې یو پټ سختریزې دولت رامنځته کړي. همداراز د منځنۍ ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس یفکی ساتانوفسکی په همدې کال کې ویلي و چې د وژونکي تشدد د څپو وړاندوینه کوي، خو په هر صورت له دغو دوو نظرونو څخه یو هم د زمیر کابلوف وروستیو خبرو ته نه رسیږي چې د دې تهدید په اړه یې کړی دي. د ډیپلوماټ زیاتوي ښاغلی کابلوف چې مخکې هم په افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې د داعش ډلې د حضور په اړه له مبالغې ډکې خبرې کړې وې. په دې وروستیو کې خپلو دغو خبرو ته دوام ورکړی دی. د مجلې په وینا د روسیې تلویزیون ته ویلي چې اوس مهال شاوخوا 10,000 د داعش جنګیالي په افغانستان کې حضور لري، په داسې حال کې چې د هغوی شمېر 100 کسانو ته رسیږي. ښاغلی کابلوف ویلي چې په یو کال کې د داعش په غړو کې دومره زیاتوالی د پام وړ دی. ډیپلوماټ مجله زیاتوي د ښاغلي کابلوف له دې خبرو یو څو ورځې وروسته د ګډ امنیت د سازمان رئیس ښاغلي بوردیوژا د ده خبرې کلمه په کلمه تایید کړې.
ازادي راډیو اوري و بجې او شلخ کې دي. مخکې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په دیارلسو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد هجومي عملیات مختزي، خصوصي به مخې زبی الله مجاهد چې ځان د طالبان ویان بولي. ازادي راډیو ته په ټلیفوني تماس کې د دفاع وزارت دغه اعدا چې ویلي دي په دیارلسو ولایتونو کې په هجومي عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجو بلاړولې رد کړه. پاکستان وایي د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر له خپل هندي سیال سره په نوي ډیلي کې دا خبره هم وکړه چې هیواد په وزیرستان کې د یاغیانو د ځپلو لپاره خورا زیاتې هڅې کړې دي. په کابل کې تېرې اونۍ د سه شنبې د ورځې له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر پر پاکستان غږ وکړ چې یا د طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ته دې وسپاري. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر اعزاز احمد چودري وایي د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد، کابل، پیکنګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودري وویل چې په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې ویل شوی دی چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جیشنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکاشي. اشرف غني وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. ایزاز چودری وای چې هیواد په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړې دي، خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غنی دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هیوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. دې هیوادونو په منطقې کې چې دغه خطر د تروریزم ځان ته یو خطر بولي، دغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي، خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تېره ورځ وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي، د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو شمېر افغان کارپوهان د ناتو وروسته اقدام چې د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د نیولو لپاره د هغوی د نومونو او عکسونو په خپرولو سره له خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې مناسب نه بولي او وایي دا به نور هم په خلکو کې ویره خپره کړي. خان محمد سینی تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د کابل ښار د وروستۍ تروریستي حملې ویره له د خلکو له ذهنه نه ده وتلې، په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندانۍ د څو مشکوکو ځانوژونکو د نومونو په خپرولو سره بیا هم د خلکو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد له امنیتي ارګانونو سره د دې ډول اطلاعاتو شریکول مهم ګڼي، خو وایي چې مطبوعاتو ته د داسې مهمو اطلاعاتو راایستل په خلکو کې ویره اچوي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر اینا موضوعات استخباراتی را به نهادهای امنیتی و
که دوی دغه استخباراتی اطلاعات امنیتی او استخباراتی دارو سره شریک کړي، هغوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، او که چیرې له خلکو سره شریک شي، نه یوازې دا چې ګټه به ونه کړي، بلکې خلکو ته به ویره او ناوړه رواني حالات پیدا کړي او د مودو لپاره به په دې حالات کې وي.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندانۍ په تازه شپو ورځو کې د اته کسانو نومونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه کسان هڅه کوي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځانوژونکي حملې وکړي. د دې قمندانۍ ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جزویاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د حقانی د شبکې او وسلوالو طالبانو اته کسه غواړي چې د کابل، پروان، لوګر او خوست ولایتونو په مهمو سیمو کې ځانوژونکي حملې وکړي. د قمندانې هیله کړي چې خلک دې د دغه ځانوژونکو په پیژندلو او نیولو کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه ژمن دي چې د تروریزم ضد مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې محمد یوسف امین ځاځي آزادي راډیو ته وویل:
خبر دا وه چې استخباراتي او کشفي ادارې د نړیوالو او د افغانستان حکومت په خپلو منځ کې دغه مسایل شریک کړي او ګډ تدابیر د ورته ونیسي. د افغانستان امنیتي ادارې او کشفي استخباراتي ادارې خپل مشکلات لري، خپلو کارو کې لږ پاتې شوي دي. دغه کشفي او استخباراتي ادارې د نړیوالو د سیمې هیوادو مشترک د تروریستانو د ځپلو په خاطر جدي اقدامات باید وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت د عمومي ریاست نظر ولرو، خو له چارواکو سره مو اړیکې ټینګ نه شول.
ازادي راډیو اوري د پیکنګ او اسلام آباد د اړیکو نږدې کېدو ته نوی ډیلی او واشنگټن اندېښنه لري. چین غواړي چې په پاکستان کې د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت د پراختیايي پروژې عملي کړي. فرشا جلالزی ورته کتنه کړي.
د چین حکومت به سږکال په پاکستان کې 46 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یوه بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سږکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالی تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نلیکي او د سرکونو جوړولو سترې پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنه پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې سترې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې په دې بندر د جوړېدو چارې و چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراز پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیاته کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکاري عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو 2 لسیزو کې په پاکستان کې 6 اټومي ریکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کېږي چې د یو بل اټومي ریکټر د جوړولو پلان هم لري.
د ژوند رنګونه
که نوم راته واخلی
زحمه شکیم بس د کابل اوسیدون کیم او دلته یو دکاندار په شارناو کې دکاندار فعلن کوم.
ښه راته وای تا سره دلته یو ډول غوري هی دی په دې کې د آسانو نقشونه دی او التفیل نقش دی په کې نور ډیر غنې قیمتي تیګی دی در سره
بله جان دای لاجوار تیګی دی او جټ تیګی دی د خپل د بدخشان کې د معدن د دلته په مونسان خپل جوړیږي. خو فعلن بازار صحیح نه دنو
د بازار نارڅو ګیله لري وای نه ده دا ولی
بازار پدې صحیح نه ده. یو مال چې بیرون وزي ملکه خارج ده دیغه اکسپورت صحیح نه ده. اوس میدان کې درته اله چې ده مخکینه سامان ده سامان حقیقه ده او ده اصلا نوې سامان ده. څو هغه دی هلته ارګانون در یا بیل بیل پیسې تخلی او شاید لس روپۍ یا پسل لپې تمامیږي. نو پسل لپې او تجار به پسل هلته خرڅ کړي په دغه وجه بازار بیخي سست ده.
خپل ژوند په اړه مکراته وایي څه مو کول درسونه مو څومره ویلي څنګه مو دغه کاروبار ته مخه کړه
بس کله چې مهاجریت هم شروع په پېښور کې نو تقریبا ات کلان ما چه دا کسب کار ما شروع کړی تنه نه پوره
ښه بیا یعنی تاسو کورنۍ کسب وو تاسو والد صاحب هم کو کا هغه شروع کوونکی تاسو وای
نه شروع کوونکی موږ یو تر واغه هم د سیمان صاحب دلته چون اولاد خراب سو لاړ اجرات مو کړي اجرات مو کړي پیل ځل کې لکه ترم شروع کړی هغه نه پس بیا موږ ورپسې دا اوس موږ تقریبا ټول خاندان دغه کار کوي
اولادونه مو څنګه واده مو کړی
او جان درې اولاد مې
داسې یو ارمان په اړه مو کراته وایي څه ارمان مو زړه کې دی تر اوسه چې وایې چې کاش هغه ته ورسېږم
بس ارمان دا ده چې په افغانستان کې یو سوله راسي حرامي راسي دغه ارمان ده
آفرین دا د ټولو ارمان دی که نه بس خدای دې وکړي چې دې ارمان ته ورسېږي
بس امین کې خدای د ټولو افغانانو ارمان دی خدای ټولو د ارمان ته ورسېږي
امین امین ډېره مننه
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده خو له ازري رادیو سره اوسې راتلونکي خبري مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي خرغلس
تشکر از شما شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایان این مجله خبری با شماستم امروز 9 ثور مصادف است با 28 اپریل سال 2016 میلادی در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم شما را از تازه ترین موضوعات مربوط به افغانستان و جهان مطلع می سازیم و در جریان مجله خبری مشنوین که وزرای دفاع افغانستان و روسیه روی ایجاد یک کمیته برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی توافق کردند. از بیانات جدید مقامات ارشد پاکستانی در مورد جلسات چهار جانبه صلح افغانستان هم مشنوین ولی نخست توجه کنین به خبرها. وزارت دفاع افغانستان از آغاز چندین عملیات تهاجمی علیه مخالفین خبر داده است. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر رئیس جمهور شود روابط با روسیه و چین را گسترش میدهد. و در اثر یک حمله انتحاری در ترکیه حداقل 8 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها نیروهای امنیتی افغان عملیات‌های تهاجمی را در 13 ولایت کشور آغاز کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت این عملیات دستاوردهای خوب هم داشتند.
کل 13 ولایتونو که منده شپار تفصیلی عملیاتونه لرو یعنی تعرضی تهاجمی عملیاتونه لرو نتایج دیر خیلی لسراولینم لرو
به گفته آقای وزیری در عملیات های 48 ساعت گذشته در بولسوالی خان آباد ولایت کندز طالبان تلفات سنگین را متحمل شدند و در بولسوالی برکی برک لوگر یک قمندان این گروه کشته و 12 تن دیگر زنده دستگیر شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه افزود در بولسوالی میوند ولایت قندهار یکان بار مهمات شورشیان از بین رفته و در بولسوالی شهر صفای ولایت زابل یک قمندان شبکه حقانی کشته شده است. طالبان مسلح این ادعای وزارت دفاع را رد کردند. رئیس جمهور غنی از تمام افغان ها می خواهد تا به طرح کمپیوتری یک افغان که برای نظام معارف استفاده می شود رای بدهند. تمیم ایسازاده یک جوان افغان اخیراً توانسته است یک سافت‌ویر را طراحی کند که به وسیله آن معلمین مکتب ها با اعضای خانواده شاگردان در ارتباط قرار می گیرند. ایسازاده بر رادیو آزادی گفت
فعلا افغانستان خوشبختانه در جمع برترین رایه دنیا قرار دارم. یعنی ما فعلا تا حال در 27 روز تقریبا دوم، سوم یا اول بودیم. دیدار ما با رئیس جمهور افغانستان امی بود که اونا مردم را تشویق و ترغیب کردن که برن رای بدن.
رای دهی از طریق انترنت تا اول ماه می ادامه خواهد یافت. و خبر آخر داخلی که USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا برای ادارات زراعت 3 بولسوالی ننگرهار برق آفتابی تهیه می کند. رادیو آزادی دونالد ترامپ نامزد پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر رئیس جمهور شود روابطش را با روسیه و چین گسترش میدهد. ترامپ گفت روابط را با چین و روسیه بر اساس منافع مشترک بهبود خواهد بخشید. وی از اوباما انتقاد کرد که در یک مدت کوتاه ایران را به یک قدرت مبدل ساخت.
Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon. Cannot be.
وی میگوید به ایران اجازه داده نمی شود که به اسلحه هسته‌ای دست یابد. اجازه داده نمی شود. باید داشته باشید که برایش اجازه داده نمی شود که اسلحه هسته‌ای داشته باشد. ترامپ همچنان وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات عراق و سوریه را از وجود داعش پاک سازی خواهد کرد. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر بورسه در شمال غرب ترکیه حداقل 8 تن زخمی شدند. یک مقام حکومتی در محل می گوید گمان می رود یک زن مواد منفجره را به بدنش بسته بود و خودش را در نزدیک مسجد جامع بورسه منفجر ساخته باشد. صدر اعظم ترکیه گفته است زخمی شدن 8 تن را تایید کرده می تواند. وی افزود این رویداد حمله بر مردم و سال بود. نماینده خاص ملل متحد در مذاکرات صلح سوریه از روسیه و آمریکا خواسته است متارکه در حال مرگ سوریه را نجات دهند. استفن د مستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه دیروز بعد از موکل نمودن مذاکرات دو هفته‌ای در ژنو گفت چگونه میتوان مذاکرات مناسبه را به پیش برد در صورتی که تنها خبرهای بمباردمان و راکت‌ها از سوریه میآیند. و خبر آخر که روسیه پیشنهاد کرده است که شورای امنیت ملل متحد گروه های جیش الاسلام و احرار الشام سوریه را به دلیل روابطشان با داعش و القاعده شامل لست سیای این شورا بسازد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را با اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. و هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی.
ساعت 7:37 دقیقه که صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. وزرای دفاع افغانستان و روسیه روی ایجاد یک کمیته برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی توافق کردند.
ملی دفاع وزیر ماسکو تا په رسمي بلنه لاړدی او په هغو برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي تر هغې باندې هم خبرې کوي.
حکومت پاکستان می گوید برای برگزاری جلسات چهار جانبه تلاش زیاد کرده و به این تلاش ها ادامه خواهد داد، ولی کارشناسان افغان دلیل را عقب این بیانات می دانند.
پاکستان آرزومندی عزیز که از هر راهگذری که باشد، هر امکان و طرق و امکاناتی که باشد در برابر افغانستان استفاده بکند.
مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و از رنگ های زندگی شماها هم می شنویم.
مکتب راست شد و پاکستان خانم مدرکم مریض بود، تناسورت بود، بعضی مشکلات بود، باز نبوند که می جا هم سواد آموزی می خوانم، هم داشت بازی.
با سلام دوباره و صحبتان خوش، سرگون منگل اسام، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری. مقامات ارشد امنیتی افغان و روسی روی ایجاد یک کمیته برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی به توافق رسیدن. بر اساس گزارش ها معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در دیدار دیروزش در مسکو با وزیر دفاع روسیه همچنان درباره آموزش نظامی های افغان در روسیه گفتگو کرده. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان هم شرکت داشت و گفت کشورهای غربی بدون همکاری روسیه، چین و ایران نمیتونن به اهدافشان در افغانستان دست بیافن. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
روسیه و افغانستان توافق کردند تا یک کمیته را برای همکاری های تکنیکی نظامی ایجاد کنند و در نتیجه تلاش ها برای مبارزه بین المللی با تروریسم افزایش یابد. این توافق در جریان سفر محمد معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان با مسکو حاصل شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو زودی گفت در دیدارهای آقای ستانکزی مسائل همکاری های نظامی روسیه با افغانستان مطرح می شود. وزیر دفاع ملی به یک دعوت رسمی به مسکو رفته است و آنجا در مورد مسائلی که در امور دفاعی برای دو کشور نیاز است گفتگو می کند و آن در بخش هایی که روسیه می تواند با ما همکاری کند در مورد آن هم گفتگو خواهد کرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان در حاشیه پنجمین کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو با سرگی شویگو وزیر دفاعی روسیه هم دیدار کرد. آقای ستانکزی پس از این ملاقات بر رسانه ها گفت با جانب روسیه درباره افزایش تعداد نظامیان افغان در آن کشور جهت آموزش های نظامی، همکاری ها و مبادله معلومات استخباراتی و همچنان تشکیل کمیته مشترک همکاری های تکنیکی نظامی گفتگو کرده است. با گفته وزارت دفاع افغانستان سالانه از 30 تا 40 تن از محصلین افغان در بخش نظامی در روسیه آموزش می‌بینند. در پنجمین کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو بیش از 500 تن از نظامیان و سیاستمداران کشورهای مختلف شرکت داشتند و از جانب افغانستان علاوه بر سرپرست وزارت دفاع، رئیس جمهور پیشین آمد کرزی نیز اشتراک کرد. آقای کرزی در روز نخست این کنفرانس گفت در افغانستان انگام امنیت برقرار می شود که کشورهای منطقه به صورت مشترک تلاش کنند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش اهدافشان را در افغانستان با در نظر داشت وضعیت فعلی بدون کمک روسیه، بدون کمک چین و بدون همکاری هند و ایران به دست آوردن نمی توانند. ما می خواهیم که پاکستان در این مبارزه مخلصانه همراه شود، آن وقت بدون شک خواهیم دید که افغانستان با ثبات می شود، پاکستان با ثبات می شود و منطقه مسئول می ماند.
As a consequence, the larger international community will be secure.
کنفرانس امنیتی مسکو برای دو روز است که امروز هم ادامه خواهد یافت. سرپرست وزارت دفاع افغانستان در دیدار با وزیر دفاع روسیه رو این هم صحبت کرده که چگونه کابل و مسکو تلاش‌هایشان را بر ضد تروریسم بین المللی بیشتر سازند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، محمد معصوم ستانکزی گفته دیدارش با سرگی شویگو خیلی با اهمیت بوده و نقطه مشترک میان هر دو جانب همین بود که روسیه گفته است بی‌ثباتی افغانستان تهدید برای تمامی منطقه است.
شنیدین که معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در دیدار دیروزش با وزیر دفاع روسیه روی ایجاد یک کمیته برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی به توافق رسید و هم درباره آموزش نظامی های افغان در روسیه گفتگو کرد. در این نشست که رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی هم شرکت داشت گفت کشورهای غربی بدون همکاری روسیه، چین و ایران نمیتونن به اهدافشان در افغانستان دست یابن. این بیانات در عین روز ایراد شد که رئیس جمهور غنی در کابل گفت که حکومت هیچ زمانه در مسئله منافع ملی و گفتگوهای صلح با طالبا به هیچ کشور امتیاز قائل نشده و نخواد شد و کسی که در مقابل مردم افغانستان شمشیر بکشه ما هم شمشیر خود خواد کشیدیم.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده. ایمو 15 سال تاریخ دماغ ملی تاریخ داده که مذاکرات هم کردی، پا اصل هم کردی، پا اصول هم کردی، پا میلان هم کردی، اما که چوک به افغان بانه توره باشی، پوشی که به توره ایولو.
آقای غنی همچنان گفت که دشمنای افغانستان به دنبال تفرقه اندازی و تجزیه کشور ما هستند، اما افغانستان کشور قابل تقسیم نیست. در ادامه مسائل خبری باید گفت که حکومت پاکستان گفته برای برگزاری جلسات چهار جانبه تلاش زیاد کرده و این تلاش ها ادامه خواهد یافت. اعزاز احمد چودری وزیر دولت در امور خارجی پاکستان در جریان دیدار با همتای هندیش در حاشیه اجلاس قلب آسیا در دیریک جدید همچنان گفت که کشورش برای سرکوب شورشی ها در وزیرستان شمالی تلاش اعظمی کرده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد دنبال می کنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:45 دقیقه که صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما هستین. ساعت 7:45 است. یک دفعه توجه کنین به سرخط خبرها. نیروهای امنیتی افغان عملیات‌های تهاجمی را در 13 ولایت کشور آغاز کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید این عملیات‌ها دستاوردهای خوب هم داشتند. رئیس جمهور غنی از تمام افغان‌ها می‌خواهد تا به طرح کامپیوتری یک جوان افغان که برای نظام معارف استفاده زیاد می‌شود رأی بدهند. اداره انکشاف بین المللی امریکا برای ادارات زراعت 30 ولسوالی ننگرهار برق آفتابی تهیه می کند. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز ریاست جمهوری امریکا می گوید اگر رئیس جمهور شود روابطش را با روسیه و چین گسترش می دهد. وی از اوباما انتقاد کرد که در یک مدت کوتاه ایران را به یک قدرت مبدل ساخت. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر بورسا در شمال غرب ترکیه حداقل 8 تن زخمی شدند. نماینده خاص ملل متحد در مذاکرات صلح سوریه از روسیه و آمریکا خواسته است متارکه در حال مرگ سوریه را نجات بدهند. روسیه پیشنهاد کرده است که شورای امنیت ملل متحد گروه‌های جیش الاسلام و احرارالشام سوریه را به دلیل داشتن روابط با داعش و القاعده شامل لست سیاه بسازد. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا میگوید ایالات متحده هیچ تاریخی را برای برگزاری انتخابات در مناطق نارام در شرق اوکراین تعیین نکرده است. و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین میگویند 5 نفر در اثر حمله بالای یک پوسته امنیتی در شهر اولنویکا کشته شدند. شنونده عزیز، حال همکارم سلطان محمد سرور مروره داره به روزنامه های بین المللی.
نشریه فارن پالیسی در شماره تازه خود یک مطلب درباره افزای امنیتی افغانستان چاپ کرده است. عنوان این مطلب می پرسد که افغانستان از جنگ سال جاری چگونه خود را نجات خواهد داد. نشریه می نویسد که شورشان طالب آغاز عملیات بهاری خود را اعلان کردند و امسال آن را عملیات عمری نامیدند. نشریه می نویسد که پس از حوادث اخیر قندوز و هلمند وضعیت نسبتاً آرام بود، ولی انفجار 19 اپریل در کابل این آرامی نسبی را از بین برد. در این حمله بیش از 60 نفر کشته و حدود 300 نفر دیگر زخمی شدند. و به نوشته نشریه مرگبارترین حملات 4 سال اخیر در کابل بود. نشریه می نویسد که کابل باید از پیشروی بیشتر طالبان هر چه زودتر جلوگیری کند تا آنها قناعت کنند که جنگ فایده ندارد و رهبری آنها در گفتگوی صلح اشتراک کند. در این مطلب نشریه فارن پالیسی ضمن پیشنهادها به حکومت افغانستان گفته شده که کابل باید به امنیت مناطق ناآرام اولویت دهد، قوای هوایی افغانستان باید نیرومند شود، حکومت باید با گروه‌های از هم جدا شده طالبان گفتگو کند و تلاش‌های خود در برابر فساد اداری را سرعت بخشد. مجله دیپلمات هم در یک عنوان خود زیر عکس ضمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان می‌پرسد که چه تعداد از جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان هستند. مجله در ادامه می نویسد صدای شیپور مقامات روسی که از دو سال به این طرف درباره تهدید گروه دولت اسلامی به افغانستان، آسیای میانه و روسیه می زنند بلندتر شده است. مجله می نویسد که نیکولای بوردیوژا رئیس سازمان امنیت دستجمعی در اواخر سال 2014 ادعا کرده بود که جنگجویان گروه دولت اسلامی تلاش دارند که یک دولت زیرزمینی تندرو را در کدام جای از آسیای میانه ایجاد کنند. همچنین یوگینی ساتانوفسکی رئیس انستیتیوت روسیه برای مطالعات شرق میانه در یک مصاحبه خود در همان سال یک موج مصیبت بار اعمال خشونت را پیش بینی کرده بود. ولی به هر حال هیچ یکی از این دو اظهار نظر به پایه آنچه که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه به افغانستان درباره این تهدید مزنون در این اواخر گفته نمی رسد. دیپلمات می افزاید آقای کابلوف که قبلا نیز سخنهای مبالغه آمیز درباره حجم واقعی تهدید داشت به افغانستان و کشورهای منطقه گفته است در اظهارات اخیر خود هم از این خط بیرون نشده است. به نوشته مجله او به تلویزیون روسیه گفته است که در حال حاضر حدود 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حضور دارند در حالی که یک سال قبل تعداد آنها به 100 نفر می رسید. آقای کابلوف گفته است که این افزایش در یک سال چشمگیر است. دیپلمات می افزاید که چند روز پس از این اظهارات آقای کابلوف، آقای بوردیوژا رئیس سازمان امنیت دستجمعی حرفهای او را کلمه به کلمه تایید کرد. مجله دیپلمات می نویسد که این تعجب آور نیست که تبصره آقای کابلوف به تعقیب تمرین های نظامی سازمان امنیت دستجمعی در دوشنبه که 1500 سرباز در آن اشتراک کردند صورت گرفت. مجله می نویسد در واقعیت چنین به نظر می رسد هر وقتی که کشورهای این سازمان گرد هم می آیند ما بدون شک شاهد افزایش در ارزیابی تهدید جنگجویان داعش در افغانستان می باشیم. دیپلمات در پایان مطلب می نویسد اینکه آقای کابلوف کدام رقم دیگر در آینده ارائه خواهد کرد با گذشت زمان معلوم خواهد شد. در حالی که مجله دیپلمات اظهارات اخیر مقامات روسی درباره حجم تهدید داعش در افغانستان را بررسی کرده، سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور با تازگی بر رادیو آزادی گفت که شمار جنگجویان داعش در افغانستان شاید میان 1000 تا 3000 نفر باشد.
حکومت پاکستان گفته برای برگزاری جلسات چهار جانبه تلاش زیاد کرده و این تلاش ها را ادامه می ده. اعزاز احمد چودری وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در جریان دیدار با همتای هندی خود در حاشیه اجلاس قلب آسیا دیروز در هند همچنان گفت که کشورش بر سرکوبی شورشی و وزیرستان شمالی تلاش زیاد کرده. به دنبال حمله مرگبار سه شنبه هفته گذشته در کابل، رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواست تا طالبان در داخل خاک او کشور سرکوب کنه و اگر نمیتونه اونا را به افغانستان بسپاره. جاوید نعیمی جزئیات داره.
پاکستان بار دیگر تعهد کرده که به صلح و ثبات افغانستان و تلاش ها برای مذاکرات بین الافغانی متعهد است. با گفته یک دیپلمات ارشد پاکستان، چهار کشور دخیل در گفتگوهای چهار جانبه، یعنی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا، با شرکت در اجلاس های با اهمیت تلاش کردند تا زمینه گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان مساعد شود. اعزاز احمد چودری وزیر دولت در امور خارجه پاکستان گفته که در دیدار با مقامهای ارشد هند در دهلی نو نقش کشورش را برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان مثبت و برجسته عنوان کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته شده است هیئت این کشور برای مقامهای هندی به شمول اس جی شنکر وزیر دولت در امور خارجه آن کشور اطمینان داده که پاکستان برای همکاری با حکومت افغانستان متعهد خواهد ماند. پیش از این رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه گفته بود دیگر توقع ندارد که پاکستان مخالفان مسلح را به میز گفتگو بکشاند، اما وی ابراز امیدواری کرد که اسلام آباد در برابر این گروه ها اقدامات نظامی کند و اگر نمیتواند آنها را به حکومت افغانستان بسپارد. حالا چودری که یک دیپلمات ارشد پاکستانی است گفته که کشورش برای سرکوب شورشیان در وزیرستان شمالی و سایر محلات هر گونه تلاش کرده است. اما در افغانستان روحیه در این روزها وجود دارد که پاکستان قصد ندارد برای ثبات و صلح افغانستان تلاش عملی کند.
رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای ملی گفت اگر دیدگاه پاکستان در مورد افغانستان تغییر نکند با شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه می کند. آقای غنی همچنان افزود که رهبری گروه های شورشی در کویته و پشاور است و پاکستان برای سرکوب آنها اقدام عملی نکرده است. طاهر هاشمی استاد در پوهنتون کابل است. او بر رادیو آزادی گفت پاکستان خواهان نفوذ بیشتر در افغانستان به خاطر استراتژی های بزرگ دراز مدت است.
مسئله جنگ و صلح طالب تنها پالیسی پاکستان نیست، بلکه پاکستان آرزومندی عزیز که از هر نگذره که باشه، هر امکان و طرق و امکاناتی که باشه در برابر افغانستان استفاده بکنه تا ای که آنچه و استراتژی های بزرگ پاکستان در افغانستان پنداشته میشه و او موضوعات برسند.
پاکستان همواره از سوی افغانستان متهم شده که از شورشیان در آن کشور حمایت میکند و این گروه ها میآیند و افغانستان را ناامن میسازند. اما وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در هند گفته است کشورش علاوه بر حمایت از پروسه صلح افغانستان از پروژه هایی که برای افغانستان و منطقه منفعت می آورد پشتیبانی می کند. او به طور خاص از پروژه های تاپی، کاسای 1000 و خط ریل منطقه‌ای یادآور شده که در صورت عملی شدن برای افغانها از آن شغل ایجاد می کند و سهولت های زیاد را به بار می آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نماینده خاص ملل متحد در مذاکرات صلح سوریه از روسیه و آمریکا خواسته متارکه در حال مرگ سوریه را نجات بدن. استفن د مستور نماینده خاص ملل متحد بر سوریه دیروز در ژنو گفت چگونه می توانیم مذاکرات مناسب را به پیش ببریم در صورتی که تنها خبرهای بمباردمان و اصابت راکت ها از سوریه می آیند. د مستور گفت که تنها در 48 ساعت گذشته در جریان درگیری های نو در هر 25 دقیقه یک نفر در سوریه کشته شده. او گفت هیچ دلیل وجود ندارد که روسیه و آمریکا که هر دویشان منافع مشترک در ثبات سوریه دارند و تلاش زیاده برای ایجاد ثبات در سوریه هم کردن نتانند متارکی در حال مرگ در سوریه را نجات بدن و دوباره زنده نسازند. بر اساس یک خبر دیگه مربوط به سوریه باید گفت که روسیه پیشنهاد کرده که شورای امنیت ملل متحد گروه های جیش الاسلام و احرار الشم سوریه را به دلیل روابطشان با داعش و القاعده شامل لست سیای این شورا بسازه. یک دیپلمات ملل متحد گفته که این پیشنهاد روسیه که دیروز به کمیته شورای امنیت در مورد داعش و القاعده ارائه شد اگر از طرف 15 عضو دیگه این شورا متوقف نشه سر از 11 ماه می لازم الاجرا خواهد شد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد دیروز گفت که دلیل این اقدام روسیه معلومات است که بر اساسش این گروه ها که در سوریه جنگ می کنند روابط نزدیک با گروه های تروریستی مخصوصا داعش و القاعده دارند. قبل ذکر از شنوندی عزیز که ماموریت امریکا در ملل متحد در بحث دیروز روی لست سیاه قرار دادن ای دو گروه محتاطانه ابراز نظر کرد، ولی گفت که ای اقدام میتواند تلاش ها برای ختم دوامدار خشونت ها در سوریه را خدشه‌دار بسازد.
رنگ های
زندگی
نوام زیباس در داخل باغ زنانه باید یک شاگرد در پیش استادا درس میخوانیم.
در کدام بخش درس میخوانی؟
بخش آشپزی.
چطور علاقه گرفتی که آشپزی را بخوانی؟ آیا قبلا آشپزی را یاد نداشتی یا اینکه زیادتر چیزا را یاد بگیری؟ چطور؟
نه یاد داشتم، زیاد خوشم میامد، از خاطر آمدم خود ثبت نام کردم که بیشتر یاد بگیرم.
بسیار خوب. خب چقدر وقت میشه که درس میخوانی در این کورس؟
در این کورس مدت 6 ماه است. درس میتا دو امتحان داره، امتحانا را میگیره باز نظر به همو استعداد و کسی که داره باز استاد امتحان میگیره، بعد از او باز درباره اخلاق و درباره همه چیزش معلومات پیدا میکنه، باز طبق خاص همو باز یک جا استاد مقررش میکنه.
چقدر عالی، چقدر عالی. خب دمی کابل زندگی میکرد یا از کدام ولایت اومده؟
خب ما از تاجیکستان هستیم. پدر کلان ما از اوجا جنگ و چیزا شد فوت کردن دیگه، پدرم و مادرم اینا اومدن به اسلوب اونجا روسی کردن دیگه، همینجا هستیم فعلا، چون که ما به دنیا نیومده بودیم. پدرم که باز ماجر و جنگ و چیزا شد باز رفت پاکستان. من در پاکستان تولد شدم، بعد از که در وطن آرامی شد باز پدرم تصمیم گرفت که بیاد افغانستان.
یعنی پدر و مادر هر دو از تاجیکستان هستن؟
هر دوشون از اونجا هستن، ولی فعلا دمی کابل دمیجو ما هستیم.
خب مکتب تا کجا خواندی خودت؟
مکتب راست شد در پاکستان خواندم، مدرکم مریض بود، تناسورت بود، بعضی مشکلات بود، باز نبوند که نیجا هم سواد آموزی میخوانم هم داشبازی.
خاطری جالب تا برای ما بگوین، حتما در فامیل پدر جان مادر جان قصه کده باشه از تاجیکستان، از رسم رواجشان. کدام رسم رواجش زیادتر خوشت میاد؟
مرا رسم رواج رو خوشم میاد که وقتی که آروسی که جای میباشه آروس سر اسب که میارن، مثلا محفلای بسیار جالب جالب داره، اونو زیاد خوشم.
آیا شوق علاقه داری که گاهی بوری تاجیکستان اونجا را هم ببینی از نزدیک؟ چطور
اگه خواست خدا باشه میریم.
درس های چطور است؟ مشکل نیست برات اینجا؟
نه درس ها مشکل نیست، استاد با ما خوب رویه میکنن، خصوصا استاد سواد آموزی خوب رویه میکنن که تا اونا با ما میآموزن که ما یاد بگیریم.
تشکر، موفقیت های زیاد برات میخوایم.
تشکر.
از رنگ زندگی یک خانم تاجیکستانی در افغانستان شنیدین. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان از همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با گزارش های رنگ رنگ